تاسو ستړي مشي. افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. په دې خبرونه کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري چې آیا د افغانستان په مختلفو برخو کې د اسلامي دولت سخت دریځي ډلې له یو بل سره ارتباط لري او له یوې مرجع څخه قمانده اخلي. په نړیوالو موضوعاتو کې دغه راز د بیت المقدس د وروستي موقف په اړه د فلسطیني ادارې د وروستیو څرګندونو حال درکو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ډیر ژر به په جوزجان ولایت کې هم د اسلامي دولت ډلې په وړاندې پوځي عملیات پیل شي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په هڅو کې د منځګړي په توګه د امریکا د متحدو ایالتونو ځای بدل کړي. په اوکراین کې د اروپایي ټولنې پلاوی وایي دغه هیواد به د اروپایي ټولنې د مرستو درېیم قسط ترلاسه نه کړي ځکه کیف د دغې ټولنې ځینې شرطونه نه دي پوره کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به جوزجان ولایت کې هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل شي. دا څرګندونې د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وکړې.
په جوزجان کې داعش ډلې دي تنها په درزاب ولسوالۍ او قشتېپه کې چې هغلته تحرکات لري، هغه مرکز نه لري، دومره ستر خطر نه دی، مګر هغوی موږ ورته ډېر تلفات هم رسولي دي. په دې نږدې وختو کې موږ عملیات ترسره کوو چې کاملا په درزاب کې هغوی له منځه لاړ شي.
ښاغلي وزیري د دغو عملیاتو د وخت او څرنګوالي په اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو ویې ویل چې له دې مخکې په نورو ولایتونو لکه فاریاب، سرپل، کندز او نورو سیمو کې ورته عملیات پیل شوي دي. دفاع وزارت په ټول افغانستان کې له وسلوالو ډلو په تیره بیا د داعش په لیکو کې د بهرنیو اتباعو حضور تاییدوي، خو وایي د هغوی د هویت په اړه پلټنې دوام لري. تر دې مخکې د جوزجان ولایت چارواکو په دغو ډلو کې د اروپایي اتباعو د حضور په اړه هم دعوې کړې وې. د کابل ګارنیزون د عمومي قمانداني سرپرست وایي په دغه ښار کې د غیر قانوني وسلو او هم د بې اسنادو او تورو ښیښو لرونکو موټرو د ګرځېدو پر ضد کمپاین ښې لاسته راوړنې لري. جنرال افضلامان تېره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: موږ د یو زیات شمیر موټرو تورې ښیښې پاک کړې، لسګونه میله غیر قانوني وسله مو له خلکو ټوله کړه او ډېر هغه وسایل چې په غیر قانوني ډول ګرځېدل هغوی مو د کورنیو چارو وزارت ته تسلیم کړل. د غیر قانوني وسلو او بې اسنادو او تورو ښیښو لرونکو موټرو پر ضد کمپاین پرون په کابل کې پیل شو چې د چارواکو په وینا څو ورځې به دوام ولري. ټاکل شوی د حشمت الله په نوم هغه افغان چې په تیروتنې سره له جرمني څخه ایستل شوی و نن د جرمني فرانکفورت ښار ته ورسیږي. د جرمني خبري آژانس ډی پی د راپور له مخې حشمت الله په پاکستان کې د جرمني له سفارت ویزه ترلاسه کړې او جرمني ته د بیرته تګ لپاره چمتو شوی. د راپور له مخې د جرمني کډوالو پناه غوښتونکو چارو ادارې د روان کال په اوړي کې په تیروتنې سره نوموړی بلغاریا ته استولی و، چیرې چې هغه په لومړي ځل اروپایي اتحادیې ته د ننوتو لپاره راجستر شوی و. د هغه د ریپورټ کېدو قضیه د هغه د مدافع وکیل له لورې په دې اړه په سایک مرین ښار کې یوې محکمې ته سپارل شوې. ټاکل شوې د ډسمبر په 1 همدا محکمه دا پرېکړه وکړه چې د دغه تیروتنې مسؤول بلغاریا ده که جرمني. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په هڅو کې د منځګړي په توګه د امریکا د متحدو ایالتونو ځای بدل کړي. هغه دغه څرګندونې پرون په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه غونډه کې وکړې. عباس دې غونډې ته وویل چې د امریکا د ډسمبر د 6 نیټې اقدام چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپېژند فلسطین ته ټکان ورکړی دی. هغه اقدام چې د دې هیواد اروپایي او نور او هم په منځني ختیځ کې متحدین په قهر کړي او هم د دغه کړکېچ پاړه د امریکا د لسیز اروپا دی خوا پالیسۍ کې ستر بدلون څرګندونه کوي. عباس وویل په داسې حال کې چې موږ یوه جوړجاړي ته د رسیدو لپاره له کلونو راهیسې د سولې په پروسه کې له دوی سره ښکېلو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د کلونو په څپېړه ووهلو. عباس زیاته کړه له دې وروسته په سیاسي پروسه کې د منځګړي په توګه د متحدو ایالتونو رول نشي منلی. د فلسطیني ادارې مشر وویل دی تر اوسه د دولتونو حل لارې ته ژمن دی، خو زیاته کړه چې دی پر ملګرو ملتونو فشارونه زیاتوي چې د سولې د هڅو مشري ته اوږه ورکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان سرمشري ته په پرانیستون کې وینا کې په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې اشغال شوی بیت المقدس د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت وپېژني. هغه وویل بیت المقدس د مسلمانانو لپاره سره کرښه ده او دوی به پر سپېڅلو اسلامي ځایونو هیڅ یو یرغل ونه مني. په اوکراین کې د اروپایي ټولنې پلاوی وایي دغه هیواد به د اروپایي ټولنې د مرستو درېیم قسط ترلاسه نه کړي، ځکه کیف د دغې ټولنې ځینې شرطونه نه دي پوره کړي. د دغه پلاوی مشر هوګس منګرالی تېره ورځ په کیف کې یوې غونډې ته وویل چې اوکراین د درېیم قسط ترلاسه کولو لپاره چې څه باندې $200 میلیون کېږي، د اروپایي ټولنې له 20 مقدماتي شرطونو څخه یوازې 12 پوره کړي دي. د دغه پروګرام له مخې چې د 2013 میلادي کال په جنوري کې پای ته رسېږي، اوکراین د مرستو دوه نور قسطونه یعنې له ټولو $2.1 میلیارد څخه $1.4 میلیارد ترلاسه کړي دي. د دغه اروپایي مقام په خبره په هغو مواردو کې چې په ترسره کولو کې اوکراین ناکام شوی، د انرژۍ د فساد په وړاندې مبارزه، سوداګري او هم کډوالو ته د ټولنیزو خدمتونو په برخه کې د شرایطو نه پوره کول شامل دي. خبرونه مول ازادي لډو اوریدل کده او ځین نور خبرونه غواړي به هم ولولې دي. ازادي لډو په ویب پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي لډو .org یا ازادي لډو .com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په کابل کې د غیر قانوني وسلو او د بې اسنادو او تورو ښیښو لرونکو موټرو د ګرځېدو پر ضد پیل شوی کمپاین د ځینو کړیو له مقاومت سره مخامخ شو. د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم مخالف دي.
بعضې اشخاص مونږ لرو چې هغوی مشکل لري حتی د ملکونو په ساتنه باندې. نو زه او د ما او یو د هدي فرق په هلته فرق وي. حکومت باید زموږ امنیت وساتي.
په یو تفصیلي راپور کې اوري چې آیا د افغانستان په مختلفو برخو کې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې له یو بل سره ارتباط لري او له یوې مرجع څخه قمانده اخلي؟
کوم دایښ ډله چې په بغلان او په بدخشان او په ځوب شمالي ولایتونو کې هغوی حضور لري، هغوی سره کله چې ما د ننګرهار او د کنړ او د دغه سیمو د دایښانو خبره راپورته کړه، دوی ډېر جدي غبرګون وښودی د هغې ډلې په وړاندې.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د فلسطیني ادارې مشر په ملګرو ملتونو غږ وکړ چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې په هڅو کې د منځګړي په توګه د امریکا او متحدو ایالتونو ځای بدل کړي او هم د یو خپلواک دولت په توګه فلسطین په رسمیت وپیژني.
سنذهب الى مجلس الامن من اجل عضويه كامله للدوله الفلسطينيه.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ژون په شیبو کې او اساسي بشري حقوقو 219 پروګرامونه درته خبرو. په اوس وخت کې لونګۍ او چپنې چاته ورکول کیږي په افغانستان کې.
د چپنې هغه چاته ورکول کیږي چې هغه په ټولنه کې ډېر محترم شخص وي.
د ژون په شیبو 219 پروګرام کې په دې اړه نور معلومات ترلاسه کولای شي. مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. پرون په کابل کې د غیر قانوني وسلو او هم د بیا اسنادو او تورو کښو لرونکو موټرو پر ضد یو کمپاین پیل شو. د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد زی وایي چې له دوی سره د حکومت نه مشوره به دغه پروګرام له ناکامۍ سره مخامخ کړي. هغه وویل په دې برخه کې له دوی سره مشوره نه وه شوې. د کابل ګارنیزون تېره ورځ په دې ښار کې د دې کمپاین په ترڅ کې یو شمېر لاسته راوړنې هم درلودې، خو له ستونزو سره هم مخامخ و. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
د غیر قانوني وسلې او هم د بې اسناد او تورو شیشو لرونکو موټرو د ګرځېدو پر ضد کمپاین له هماغه لومړۍ ورځې له ځینو مخالفتونو او مقاومت سره مخامخ شو. د افغانستان د پارلمان د غړو په ګډون بیلابیلې څېرې په دې اړه څرګندونې لري. د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد زی وایي له غیر مسؤولو کسانو څخه د غیر قانوني وسلې د راټولولو پلوي کوي، خو وایي دا پلوي له دغه کمپاین بشپړ رضایت نه ښیي. نوموړی وړاندیز لري چې امنیتي سکتور دې د دغه کمپاین د بریالیتوب لپاره د افغانستان د ملي شورا سره په مشورې یو نوی طرزالعمل جوړ کړي. ښاغلی احمد زی استدلال کوي چې د ده په ګډون ځینې وکیلان له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي، نو ځکه دوی امنیتی وضعیت تر شکې دو پورې زرهي موټرو موقت پلیټونو او تور شیشو ته اړتیا لري. ښاغلی احمد زی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
نو تر څو پورې دوی کارتونه ورکوي دا حق اولیت باید دواړو مجلسانو د هغوی ته کارتونه ورکړي بعد د هغې نه دغه رقم ته سختي شروع کړي یا تلاشي هغې کې مونږ سره همکاري بیا بعضې اشخاص مونږ لرو چې هغوی مشکل لري حتی د ملکونو په ساتمانې نو زه او د ما او یو د حدي فرق به هلته فرق وي حکومت باید مونږ امنیت وساتي مونږ ورته اړتیا لرو خدای دې وکړي چې دوی امنیت راولي ما خو درته ویلی چې د ایس مونږ دې ته خوشحاله چې خدای دې هغه ورځ راولي چې کابل ښار کې د اصلحې نوم ورک شي خو دا د وخت ضرورت ده
د ولسی جرګې دوهم مرستیال دغه راز زیاته کړې چې دوه میله وسله ورته کافي نه ده او باید ډېر وسله له ځانه سره وګرځوي د کابل ګرنیزون د عمومي قمندانۍ د سه شنبې ورځې په ابلاغې کې راغلي چې هیڅوک حق نه لري په ښار کې زرهي او تورو شیشې لرونکي موټر وچلوي په همدې حال کې د افغانستان د مدني ټولنو مشر عزیز رفیع په دې باور دی چې د افغانستان هیڅ وګړی له ګواښه لرې نه دی او قانون باید پر ټولو یو ډول عملي شي یو بهرنی وګړی تیر کال د یو تورو شیشو لرونکي موټر چې د افغانستان د پارلمان پلیټې درلود د کارتیچر سیمې څخه وتښتول سو نو زه فکر کوم چې د تورو شیشو لرونکو موټرو او وسلو درلودلو په برخه کې هیڅ ډول امتیاز غوښتنه قانوني کېدای نه سي د کابل ګرنیزون د عمومي قمندانۍ سرپرست تیره ورځ وویل چې په دغه ښار کې د غیر قانوني وسلو او هم د بې اسنادو او تورو شیشو لرونکو موټرو د ګرځېدو پر ضد کمپاین شې لاسته راوړنې لري جنرال افضل امان ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کمپاین کې لسګونه میله غیر قانوني وسلې راټولې کړي او ډېری بې اسناد موټر یې درولې دي تر دې وړاندې افغان حکومت د بې اسنادو او تورو شیشو لرونکو موټرو او غیر قانوني وسلو د مخنیوي په هدف ورته هڅې کړې وي چې مثبته پایله یې نه درلوده
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 چپا اوریدل شي آیا د افغانستان په مختلفو برخو کې د اسلامي دولت سخت دریځ دلیل یو بل سره ارتباط لري او له یوې مرجع څخه قومانده اخلي په دې اړه یو تفصیلي راپور څو شېبې وروسته اوري خو اوس د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو صفي الله استانګزي د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي دي
دو لویدیز ورسپانو په 2013 کال کې د افغانستان د پارلماني انتخاباتو په اړه مطالب لیکل دي ډیپلوماټ خبرونه یو پښتنه مطرح کړي چې آیا افغانستان په 2013 کال کې انتخابات ترسره کولای شي د خبرونې په خبره د جولای 8 انتخابات به د اوسنی پارلمان د یو 15 کلنې کاري دورې تر پای ته رسیدو درې کال وروسته ترسره شي ډیپلوماټ خبرونه وایي کېدای شي د ملي شورا انتخابات په ټاکلې نیټه ترسره نشي خبرونې له تخنیکی او امنیتی ستونزو یادونه کړي چې کولای شي د انتخاباتو مخه ډپ کړي په دې مقاله کې راغلي تلم کې دوبه د افغانستان پارلماني انتخابات ممکن نه ښکاری او په دې سره به د افغانستان د نوې دیموکراسي انزور لا پسې تت شي واشنگتن پوسټ ورسپانه هم د افغانستان په انتخاباتو یو مقاله لیکلی چې په خبرې لانجو د افغانستان انتخابات لګواک سره مخ کړي آیا پر اختیار دغه هیواد دیموکراسي لګواک سره مخ ده د هغه پښتنه ده چې واشنگتن پوسټ مطرح کړي د واشنگتن پوسټ په خبره د انتخاباتو تابعیا قومي تعصبونو تخنیکی ستونزو نامعلوم ځند او د سیاستوالو دریزونو تر خپل سیوري او اغیز لاندې راوستي ورسپانه دا هم راخسته چې که انتخابات تر سره نشي اکثر افغانان اندیښنه لري چې دغه هیواد د نوې دیموکراسي بنسټ او نړیوال ملاتړ به له ګواښ سره مخ شي واشنگتن پوسټ ورسپانه د افغانستان د رسنیو او اطلاعاتو د مرکز مشر صدیق صدیقی خبرې راخسته چې ویلي دي انتخابات به د ځل ډیر ستونزمن وي خو باید تر سره شي د ښاغلي صدیقی په خبره د لوی جرګې لپاره شرایط آماده نه دي او ننګونې شته خو د انتخاباتو تر سره کول د افغانستان د خلکو غوښتنه ده نیوزویک مجلې یو مطلب خبر کړی او پوښتنه یې کړې چې داعش ډله به په 2013 کال کې چیرته وي مجلې د یو لوړپوړي ایراني چارواکي خبرې راخیستې دي چې ویلي دي په عراق او سوریه کې د داعش د ماتې په دوام اوس د افغانستان او پاکستان نوبت ده د ایران د استخباراتو وزیر محمود علوي په تهران کې یوې وروستۍ غونډې ته ویلي هیواد یې له سوریه عراق او لبنان څخه د داعش د افراطي وسلوالو له استلو سره مرسته کوي ښاغلی علوي ویلي پر ځینو سیمو د داعش ډلې کنټرول ختم شوی خو بیا یې هم خپله وسله نه ده سپارلې او اوس غواړي په افغانستان پاکستان او منځنۍ اسیا کې د پښې ټینګولو ځای پیدا کړي نیوزویک مجلې د افغانستان د دفاع وزارت د ویاند جنرال دولت وزیري خبرو ته اشاره کړې چې یوې ایراني رسنۍ ته ویلي د افراطي وسلوالو په وړاندې د مبارزې او د هغوی د ځپلو لپاره د ایران د همکارۍ غوښتنه به وکړي د مجلې په لیکنه بل ستونزه دا ده چې ایران او امریکا د داعش په وړاندې د مبارزې په برخه کې د وجه په لرلو سره په دې برخه کې هیڅ کله د یو بل ملاتړ نه دی کړی نیوزویک مجله زیاته کړې امریکا متحده ایالاتونه او ایران تل پر یو بل د وضعیت د خرابۍ تور لګوي، په داسې حال کې چې د مجلې په حواله کولی شوای د افراطیت خطر محدود کړي او وځپي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو دا هم واورېدل چې داعش به اوس له دې وروسته چې په عراق او سوریه کې ماته خوړلې چیرې وي. د داعش د فعالیت ځایونه هم افغانستان او دغه راز پاکستان او د منځنۍ آسیا هېوادونه بلل شوي دي. آیا د افغانستان په مختلفو برخو کې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې ټولې ډلې له یو بل سره ارتباط لري او له یوې مرجع څخه قمانده اخلي؟ افغان امنیتي ځواکونو په فاریاب ولایت کې د داعش پر ضد عملیات پیل کړي. په سرپل کې دغه راز په ځینو نورو سیمو کې تر دې وړاندې هم سکال دوبی په ننګرهار کې چې د داعش ډلې قوي مرکز بلل کېږي پر ضد پراخ عملیات پیل شوي ول او یو شمېر سیمې ورڅخه تصفیه شوي وي، خو لا هم دا ډله په ننګرهار کې د پخوا په څیر فعاله ده. ځینې راپورونه وایي چې د داعش په منځ کې ژور اختلافات پیدا شوي او ممکن دا ډله په افغانستان کې په دو یا څو ډلو ویشل شوي وي. روان په دې مفصل راپور کې دا موضوع څرګندل ده.
د 2014 په وروستیو کې د داعش یا اسلامي دولت د خراسان ولایت ډلې په افغانستان کې سر راپورته کړ. د دې ډلې اکثره غړي پاکستانی طالبان او د افغان طالبانو ناراض عناصر ول چې د فعالیت تمرکز په ننګرهار ولایت کې و. په 2015 میلادي کال د طالبانو یو پخوانی قومندان ملا عبدالرؤف خادم د داعش بیرغ د هلمند په کچکی ولسوالۍ کې پورته کړ. عبدالرؤف خادم وروسته د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بریټ کې وبښل شو. لدې پیش وروسته د داعش او طالبانو ترمنځ په هلمند کې خونړۍ نښتې وشوې. د داعش مشر ابوبکر بغدادي د طالبانو مشر ملا عمر کم عقل و بالا ویل چې نوموړی د دې وړ نه دی چې مذهبي او مقدس مشر وي. اوس که څه هم په هلمند کې داعش ځپل شوی، خو دا ډله په ننګرهار، کونړ، غور، زابل او یو شمېر شمالي ولایتونو لکه بدخشان، بغلان، جوزجان، سرپل او فاریاب کې فعال ده. د دې ډلې مشر حافظ سعید چې ګمان کېده په افغانستان کې د داعش ټولې ډلې خپل مشرګني په وروستیو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په بریټ کې ووشل شو، خو اوس آیا د داعش ټولې ډلې له یو بل سره ارتباط لري او له یوې مرجع څخه قمانده اخلي؟ افغان ژورنالیست عزیز احمد تسل چې د داعش مرکزونو ته تللی او د داعش له بیلابیلو مشرانو او قمندانانو سره کتلی وایي چې د افغانستان د ختیځ او شمال داعشیان په خپل منځ کې زیات توپیر لري.
کوم داعش ډلې په بغلان او په بدخشان او په شمالي ولایتونو کې هغه حضور لري، هغه فعال دي. دا وډل سره ما کتلی دي، موږ ورسره مرکې کړې دي، ورسره وخت مو تیر کړی. هغوی سره کله چې ما د ننګرهار او د کونړ او دغه سیمو د داعشیانو خبره راپورته کړم چې دوی زیاتره ظلم کوي، ماشومان وژني او سپینګیري وژني او ظالم معرفي شوي دي. بیا دوی ډېر جدي غبرګون وښودی د هغې ډلې په وړاندې. یعنی یو ډول یې وویل چې دا خپله د امریکایانو او د افغان دولت جوړه ډله ده. یعنی دوی هغه داعش جنګیالي نه دي لکه موږ چې یو. دوی ځانونه په ابوبکر بغدادي پورې تړل. دوی ویل چې موږ هغه داعش ډله یو چې کوم په عراق او سوریا کې جنګیږي.
د سیاسي چارو کتونکی او ژورنالیست سمی یوسف زای هم باور لري چې د داعش په منځ کې غنی ډلې شته.
دوی خپل منځ کې خدایو ټکی باندې خو اتفاق ده چې دوی داعش ته وفادار دي، خو افغانستان کې دنه دوی د لیډرشپ یا د مشري په لحاظ باندې هم ویشل شوی دي او د سیمو په لحاظ باندې ویشل شوی دي. کوم داعش چې دا وخت په جلال آباد کې دا یو ډول ورته د ټولو عقبی داعش ویل شو دی. غوي مشران په خوا حافظ سید خان او وجل شو دی. غو نه ورسته بیا د لوګر دی ازري وسیدونکې عبدالحسیب او هغه هم وجل شو دی. غو نه ورسته بل پاکستانی د عبدالرحمن په نوم باندې چې د باجوړ وسیدونکې دا هغه اوس مشري کوي سره د امریکای داوا کړی دا چې هغه وجل شوی دا تر اوسه پورې دا څه دی چې هغه ژوند دی دا ودې دل مشري سره ویل کېږي چې افغاني داعش چې کوم کسان دی هغه اختلاف لري. هغه دا وایي چې چونکه دوی فعالیت په افغانستان کې کوي او مشري باید د پښتوني خواني طالبانو چې اوس داعش سره جېسي وي دي هغه سره نه وي، خو بلعکس په شمالي افغانستان کې چې کوم داعش ته هغه هم په نجادي ډول یو یو مفتي نعمت الله دا چې هغه ازبک دا هغه په جوزجان کې فعالیت کوي او یو شمیر دی مرکزی آسیا خلق هم سره دی بلیا او فاریاب کې د قاری حکمت الله په نوم ده چې قاری حکمت الله او مفتی نعمت الله دواړه په د طالبانو غړي وو.
خو یوسف زای بیا فکر نه کوي چې په افغانستان کې د داعش په نوم فعال ډلې دي په سوریه او عراق کې له اصلي څانګې سره ارتباط ونه لري. په وروستیو ورځو کې د جوزجان چارواکو وویل چې له سوریې څخه فرانسوي او الجزایری سختریزي د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو سره چې په دې وروستیو کې په درزاب ولسوالي کې د ځان لپاره یو اډه جوړه کړې یو ځای شوې دي. دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د داعش په لیکو کې د سختریزو فرانسویانو حضور تایید شي، او هغه هم په داسې وخت کې چې د یو شمیر تحلیلګرانو په باور په سوریه او عراق کې داعش له ماتې سره مخامخ شوی او اوس شاید د دې ډلې غریب افغانستان ته مخه کړي. سمی یوسف زیوای:
خپل داعش په خپل مرکز سوریه او عراق کې تقریبا لمنځه تللی ده، خو یو شمیر خلک دا فکر کوي چې داعش چونکې اوس پتهښت دا یو شمیر کسان بیا لیبیا ته تښتي، بل شمیر بیا یمن ته تښتي، یو شمیر بیا په سیمه کې چې کوم دی القاعده پاتې شونې دغه ته پاتې کیږي، او یو شمیر دا فکر کوي چې شون دی پاکستان او افغانستان د قبایلی سیمې چې کوم دی د جهادي کمپونو لپاره د جهادي خلکو د پټ کېدو لپاره د خوندې ځایونه لري، نو ممکن د دوی مشران دغه سیمې ته راشي، او که دوی دغه سیمې ته راځي نو بیا داسې بریکې چې دوی به په دغه په جلال آباد او دغه سیمه کې کوم داعش ته او اکثریت یې پاکستانی د ټي ټي پی پخوانی غړي دي، د هغوی سیمه ته راځي، هغوی سره به یو ځای کیږي.
په وروستیو کې جینز انټلیجنس اونیزې په یوه راپور کې اټکل وکړ چې په افغانستان کې به د داعش یا اسلامي دولت په منځ کې درز رامنځته او ممکن په دو ډلو وویشل شي. جینز انټلیجنس وایي د داعش د خراسان ولایت په ډله کې د پاکستانی طالبانو د پخوانی قومندان اسلام فاروقي او ازبکستانی معاویه ترمنځ اختلاف دی. معاویه د داعش د عراق او سوریه د اصلي دلیل ملاتړ برخمن دی. عزیز احمد تسل هم د داعش په منځ کې اختلاف تاییدوي، خو وایي چې دا ډله په دوو نه بلکې په څو ډلو ویشل شوې ده.
دا متحد نه دی، دا لکه یو په څو ډلو باندې سره تقسیم ولای شي، چې مثلا شمال کې یو ډول داعش څنګه کې، په ننګرهار کې بل ډول داعش څنګه، مثلا په هلمند کې چې یو ځل سر راپورته کې، په زابل کې چې نن د داعش خبره کې، هلته لکه خپل چې یو یو یو کمانډان یا مثلا یو زورواک یا قاچاقبر هغه د داعش په نام باندې یو ډله راپورته کې د خپل ځان د کریډیټ اخیستلو لپاره دا خی چې ګنې دلته هم د حضور لري. خو په اصل کې دا د بغلان او د بدخشان او دغه سیمو ته شان شو، هغه تر ډیره هدا پورې هغه داعش ته ورته خلک وو، یعنی لکه رښتیا هم چې هغه د سوریې د شیان دی او د افغانستان کې فعالیت کوي.
اټکل کیږي چې د فاروقي جنگیالي به چې پاکستان او افغان طالبانو ته لیوالتیا لري د افغانستان په ختیځ او جنوب کې تمرکز وکړي، خو د معاویه پلویان به شمال ټینګ کړي. د معاویه ډله چې د افغانستان په شمال کې تمرکز زیاتوي په دې لټه کې ده چې بلاخره خپل جنگي عملیات منځنۍ آسیا ته وغځوي. په دې اړه عزیز احمد تسل وایي:
مرکو کې پښتانه کول شته ستلته څه هدف لري؟ دی واج افغانستان د شمالي ولایتونو کې شته خپل مرکزونه وو، دی ول موږ دلته واج د ټریننګ د روزلو خپل جنگیالو ته روزانه ورکو چې ترڅو موږ په وټواني چې په روسیا باندې بریدو کو، ان دې د بارډر د تاجکستان او ازبکستان دغه بارډرونه د دې هدف چې دا موږ کراس کوو راسم روسیا ته ځو، ځکه روسیا وا چې په سوریه کې زموږ مرکزونه ړنګ کړل او زموږ استازي ووژل. مال ته افغانان کې ونه لیدل او هغه خبرې اصلا نه کولې. کله چې ما ور سره مرکه کولم هغوی به یو ترجمان راوستي، نو هغه به زه په ازبکي ژبه باندې نه پوهېدلم، دوی په دری پښتو باندې خبرې نه کوي، ځکه په انګلیسي باندې خبرې کولې. هغه ما باندې چې ما واکداران ما افغانان ونه لیدل او دوی سره خځې هم سره به ما خپل نه شته تاسو دا کورنۍ دا څنګه سره ګرځوي؟ یادول چې دموګه یعنی ل تاجکستان راغلی یو کله چې موګه موږ سره میرمنی نه نو بیا موږ مشران موږ ته اجازه نه راکې چې موږ جهاد وکړو موږ خپل میرمنی له داس موږ خپل کورنۍ داس موږ مندې دي اوس موږ خواندې دي یعنی د فاميلي
د داعش د خراسان ډله د 2014 میلادي کال په پای کې په افغانستان کې فعال شوه خو دا لومړی ځل دی چې د دې ډلې په منځ کې د درز راپور ورکول کیږي هم سمی یوسفزای او هم عزیز احمد تسل باور لري چې د افغانستان په ختیځ کې د داعش فعال غړي چې اکثره یې پاکستانیان دي پاکستان ته ښه نظر لري سمی یوسفزای هم وایي
د ازبکستان اسلامي غورزنګ فعالیتونه حتی طالبانو په وخت کې چې دوی په شمالي افغانستان کې وو دوی هغه د خلکو سره روي او هغه جارحانه اقدامات بيخي د نن د عيش ته ورته وو یعنی د طالبانو په وخت کې کوم د ازبکستان اسلامي مومنت چچنیا کوم خلکو د غوي عمل او افکار بيخي د عيش موجوده روي سره یو شان دي ممکن غوي په کده وی لحاظ د عيش ته نږدې وي پوتون کې دوی په خپل د افغانستان خلک نه دي د افغانستان کې دوی د اوسېدو لپاره ځای خلکو تک هغه په شمال کې ازبک او تاجک وي یا په جنوب کې د ځای د عايشان چې پښتانه یا قبایلان دي په غوي باندې متکی دي زما په خیال د هغه قوت کم ده خو نظریاتي تړونی له د عايش سره زیات ده
جینز اونیزوی دواره ډلې به د افغانستان مرکزی حکومت ته ګواښوي خو د فاروقي ایجنډا ته په کتو به د داعش له لوري پاکستان ته د ګواښ اندازه لږ شي
د افغانستان په مختلفو برخو کې د اسلامي دولت استخداري ډلې له یو بل سره ارتباط لري او له یوې مرجع څخه قومانده اخلي په دې اړه تفصیلي راپور واورید
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rferl.org
د سهار ته بجې او وښ دقیقې کېدونکو یو سم یو نړیواله موضوع د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس په ملګرو ملتونو غږ وکړ چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې په هڅو کې د منځګړي په توګه د امریکا متحده ایالاتونو ځای بدل کړي او هم د خپلواک دولت په توګه فلسطین په رسمیت وپیژني محمود عباس دا څرګندونه پرون په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان سرمشریزي غونډې ته په وینا کې وکړي نور تفصیل د فریبا ظاهر پر رپورټ کې
د فلسطینی ادارې مشر په استانبول کې د اسلامي همکاري سازمان په سرمشریزه کې ویل چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې په برخه کې د دوو دولتونو حل لارې ته ژمن دی خو وايي ملګري ملتونه دي د سولې د هڅو مشري واخلي محمود عباس په دې سرمشریزه کې چې د چهارشنبه پر ورځ جوړه شوې وه وویل د امریکا له لوري د دسمبر د 18مې نیټې اعلان چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده حیران کړی دی دوی وايي نور د منځني ختیځ د سولې په چارو کې د منځګړي په توګه د امریکا رول نسی منلی ښاغلی عباس دغه راز تر دې سرمشریزي وروسته په استانبول کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د اسرائیل غړیتوب غیر قانوني دی
نحن سنذهب الى الجمعيه العامه من اجل
دوی موجب د ملګرو ملتونو په سازمان کې د اسرائیل د غړیتوب لپاره دغه سازمان عمومي اسمبلی ته ورسو ځکه په دې سازمان کې د اسرائیل غړیتوب د ټولو نړیوالو مقرراتو خلاف دی او هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ورسو څو هلته د فلسطین دولت لپاره بشپړ غړیتوب ترلاسه کړو
دوله الفلسطینيه
بل خو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر نړیوالې ټولنې ژغ وکړ چې بیت المقدس د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني
شو تاریخی açıklamayı yapmak istiyorum
دوی وی یو ځل بیا زه غواړم یو تاریخي غوښتنه وکړم زه پر ټولو هغو هیوادونو چې تر اوسه یې فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت نه دی پیژندلی ژغ کوم چې ژر تر ژره دا کار وکړي نن موږ اعلان کوو چې بیت المقدس د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژنو سر له اوسه به زموږ له نظره بیت المقدس د فلسطین پلازمینه وي او همداسې به پاتې وي
ve öyle kalacaktır.
Erdoğan, Baytul Mukaddes de Müslümanlarla lapara hakkında karşı balayıcı da hiç alakayı işgal nesimen alay. Dağraz da İran ulusmeşer Hasan Ruhani hem bağımdı gönde ki de Falastin de hakkını da defa lapara da İslami nereyi de gert kar hoştana vakra. De İsrail'e sadrazam Benjamin Netanyahu bia de çarşımya parospa Baytul Mukaddes ki de dağı hivad da istihbarati sazman Musad payı ve gönde ki de ulusmeşer Trump par prikri de intiqadunu pa gbargun ki uvel.
קודם כל הפלסטינים להכיר במציאות.
נוי דאבה דה פלסטיניאנו לפרה תרטולו שווי צ'י חקיקת וומני או דה סולי לפרה עמל וקרי נדתון לרי לפרה. או הם דוי באי דה בית המקדס פרה יובל חקיקת וומני. הגדה צ'י דה ניהוואזי דה ישראל ופלזמינה דה בלכי מוש פה בית המקדס כי דה טול מזהיבו לפרה. דה עבדת עזדי חונדי כבו. מוש הרקסניו צ'י פמנזני חתיץ כי דה צ'ארה פאחר דאול סאטו צ'י בלהי צ'או נקרה. או נור פקשי נעקם סול. להם דה קבלה דה טול ביאנת פרמוש אחיז נקבי.
כבירת ישראל גם יעבירו את השגרירות לך.
د امریکا متحده ایالات ویلی چې د پریکړې یوازې حقایق منعکسوي او زیاتوي چې دا اقدام د مننه لري چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې منځګړې په توګه د دغه هیواد رول له منځه تللی دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې د وړاندې د ازادي راډیو 2:19 پروګرامونه ژوند په شیبو کې او د اساسي بشري حقونو مه هیروي. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي په فاریاب، سرپل، کندوز او یو شمېر نورو سیمو کې د اسلامي دولت ډلې داعش په وړاندې پوځي عملیات پیل شوي او ډېر ژر به په جوزجان ولایت کې هم د دې ډلې په وړاندې پوځي عملیات پیل شي. د کابل ګارنیزون د عمومي قمانداني سرپرست وایي په دغه ښار کې د غیر قانوني وسلو او هم د بې اسنادو او نورو ښښو او تورو ښښو لرونکو موټرو د ګرځېدو پر ضد پرونۍ پیل شوي کمپاین ښې لاسته راوړنې درلودې، خو د دې کمپاین په وړاندې یو لړ ستونزې هم وې. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس اسلام ملګرو ملتونو وغوښتل چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په هڅو کې د منځګړي په توګه د امریکا د متحدو ایالتونو ځای بدل کړي. د ترکیې ولسمشر بیا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان سرمشریزې ته په پرانستونکې وینا کې په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې اشغال شوی بیت المقدس د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. پاکستان په دې هیواد کې د لږ تر لږه 10 نړیوالو خیریه مؤسسو د تړلو امر کړی دی. یو امریکایي قاضي پریکړه کړې چې هغه بنګلدېشی دی چې په نیویارک کې د انتحاري بمي چاودنې په هڅو تورن دی د فدرال په توقیف کې پاتې شي. او په اوکراین کې د اروپایي ټولنې پلاوی وایي دغه هیواد به د اروپایي ټولنې د مرستو درېیم قسط ترلاسه نه کړي ځکه کیف د دغې ټولنې ځینې شرطونه نه دي پوره کړي. د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. مخکې له دې چې د ازادي راډیو دو اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، پر دوو موضوعاتو راپورونه لرو. لومړی پاکستان. پاکستان په دې هیواد کې لږ تر لږه 10 بهرنیو مرستندویو ادارو ته د فعالیتونو د بندولو امر کړی. هغه مرستندویو ادارې چې د کارونو د تړلو امر ورته شوی، پکې د بشرپال میلیارډر جورج سوروس لخوا تمویلیدونکي د پرانستې ټولنې او اکشن ایډ په نوم خیریه بنسټونه هم شامل دي. پر دې موضوع نور تفصیل د رویترز خبري آژانس د راپور په استناد اجمل آن وړاندې کوي.
پاکستان په وروستیو کلونو کې په دې هیواد کې د کورنیو او بهرنیو غیر حکومتي ادارو پر ضد دریځ سخت کړی او ځینې له دې ادارو څخه یې تورنې کړي چې د خپل کار تر چتر لاندې جاسوسي کوي. د جنوري په میاشت کې پاکستان لسګونه هغه مرستندویو ډلو ته چې د ښځو سره په تړلو مسلو یې کار کوه امر وکړ چې خپل فعالیتونه بند کړي. د رویټرز خبري اژانس د پاکستان د بشري مرستو د فورم چې د دریش پیتو نړیوالو مرستندویو بنسټونو نمایندګي کوي د یو استازي لخوا وایي د کورنیو چارو وزارت د دوی لس غړو بنسټونو ته د دوی د فعالیتونو د بندیدو لیکونه استولي. د فورم د لس مرستندویو ادارې چې پاکستاني راجستر کول رد کړي نه دي په ګوته کړي، خو د پرانستې ټولنې د بنسټ د پاکستان څانګې او اکشن ایډ مرستندویو ادارو ویلي ورته ویل شوي چې خپل کارونه دي بند کړي. په پاکستان کې د پرانستې ټولنې په نوم د مرستندویو ادارې مشر سبا خټک په یو بیان کې ویلي هغه څه چې پیښ شول موږ یې مایوس او حیران کړي او په دې اړه زر تر زره د وضاحت غوښتنه کوو. دې ډلې له 2015 کال راهیسې په پاکستان کې $30 بلیون د بشري مرستو په برخو کې لګولي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو یوې مرستندویو ادارې ته یې پاستولي لیک کې چې رویټرز خبري اژانس کتلې لیکلي په شپېتو ورځو کې د خپل فعالیتونه بند کړي. په دې لیک کې د دې پریکړې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. په پاکستان کې د اکشن ایډ د مرستندویو ادارې مشر افتخار نظامی هم په یو بیان کې ویلي د بهرنیو مرستندویو ادارو د ثبت په اوږده پروسه کې دوی ټول وختي اسناد او معلومات ورکړي او ډاډمن دي چې ټول ضروري اصول او مقررې مراعات کړي دي. په همدې کال کې د پاکستان حکومت د بې سرحد ډاکټرانو طبي مرستندوی ادارې ته امر وکړ چې په قبایلي سیمو کې خپل درې مرکزونه وتړي. په 2018 کال کې په پاکستان کې د سیف د چلډرن مرستندوی اداره تورنه شو چې د هغه پاکستانی ډاکټر سره تړاو لري چې د اسامه بن لادن په موندلو کې د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې سی آی ای سره مرسته کړې وه. د مرستندوی اداره چې د ماشومانو په برخه کې کار کوي له یاد پاکستانی ډاکټر او سی آی ای سره یې هر ډول اړیکې لرل رد کړې دي.
او په قزاقستان کې معترض کان کیندونکي نه غواړي خپل اعتراضونه پای ته ورسوي. دوی وایي چې باید حق الزامه یا تنخواوې زیاتې شي. نو جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د قراغندې سیمې چارواکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې 145 کان کیندونکو پریکړه کړې چې له قانونو راووځي، او دا وروسته له هغه چې ځایي والي ایرلان کوشانوف له دوی سره په قانونو کې دننه ولیدل. چارواکو په یوه اعلامیه کې د رسنیو راپورونه رد کړل چې وایي پولیسو د قانونو د اعتراض په خاطر ګڼ شمېر کسان توقیف کړي دي. د سې شنبې په ورځ د قزاقستان د کارګرانو وزیر تمارا دویسینوفا خبریالانو ته وویل چې په شختینسک ښار کې 640 اتیا کان کیندونکي له دوشنبې راهیسې له قانونو نه دي راوتلي. د ځایي والي دفتر وویل چې د کان کیندونکو او د هغوی د اتحادیې استازي له ځایي چارواکو او قانونو له چارواکو سره خبرې کوي. د اوسپنې د قانونو څښتن شرکت چارواکو د ازادي راډیو ځایي څانګې ته وویل چې د کان کیندونکو مهمه غوښتنه د ماشونو د دوه چنده کولو ده، او نوي قراردادونه ورته جوړ شوي چې دا تنه پوره کوي. د باندې پاته کان کیندونکو ترمځکه لاندې کان کیندونکو ملاتړ کاوه، او هغوی ته یې خوراک او څښاک رساوه. کان کیندونکي غواړي د ناروغۍ په صورت کې ورته د هغو ورځو معاش هم ورکړل سي، او د تقاعد عمر د 50 کاله وټاکل سي. په نورو غوښتنو کې د نوي مهماتو او ماشینونو کارول شامل دي. د اوسپنې دغه شرکت د اتو قانونو څښتن دی، او په 2018 کال کې 4 میلیونه ټنه فلز تولید کړی و. په همدې سیمه کې تیره میاشت د میسو کان کیندونکو له قانونو څخه له راوتلو ډډه وکړه، او د ماشینو زیاتولو او نورو امتیازاتو غوښتنه یې کوله. دوی وروسته له هغه له کانه راووتل چې د دوی د کان څښتن قزاق مس د دوی ځینې غوښتنې ومنلې.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 3.5 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تیر یک شنبه د بشري حقوقو نړیواله ورځ وه، د اساسي او بشري حقوقو په نننۍ خبرونه کې پر همدې موضوع بحث کوو. د پروګرام مېلمنو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر د نظارت او بررسي د څنګ مرستیاله مرغلره معیار ده. که لومړی اوریدونکو ته د بشري حقوقو د اعلامیې په اړه معلومات ورکړي چې دا څه وخت رامنځته شو او هدف یې څه و.
ډېر مننه. د هر څه د وړاندې خپل سلامونه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم، او هیله ده چې سوکاله او آرامه اوسیږي. د بشري حقوقو اعلامیه په حق لا به وایم چې دا هغه اعلامیه ده چې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په پایله کې په کال 1948 کې د دسمبر په 10 نیټه باندې تصویب شوه، او ټول غړي دولتونو ته یې بلنه ورکړه تر څو دا متن نشر کړي. او همدارنګه د دې اعلامیې موجبات او تفسیر په تربیتي پوهنیز مرکزونو ته ورسوي. د دې اعلامیه اساس د فرانسې د 1991 کال په اساسي قانون کې د بشر حقوقو په اړه راغلي مقدمه څخه اخیستل شوی دی. د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه یوه مقدمه او 10 ماده لري، او دا چې د یو انساني ټولنې کورنۍ د ټولو غړو ذاتي حیثیت او حقوق یو ډول دي، او دا اصل بدلیدونکی نه دی. په دې اساس دا اصل د خپلواکۍ، عدالت او نړیوالې سولې اساس ګڼل کیږي. دا چې د بشر د حقوقو څخه د بې خبرۍ او د هغو تحقیر وحشي عمل پیژندل شوی او د بشریت روح یې د ګناه لور ته ګرځولی دی، د یو داسې نړۍ چې په هغې کې افراد خپلې عقیدې په ازادانه توګه څرګندې کړي، د بیان ازاده ازادي تجربه کړي، او د ویرې او بېوزلۍ څخه خلاص وي، د بشر تر ټولو لوړه غوښتنه او عامه اړتیا ګڼل شوې، او پر دې اساس باندې حقوق بشر او د حقوق بشر اعلامیه منځته راغلی.
ډېره مننه. د بشري حقوقو د اعلامیې تر رامنځته کېدو وروسته څه ډول بشري حقوقو وعده وکړه؟
مونږ کولای شو د بشر حقوقونه د فلسفي استدلال لمخې وړاندې کړو. دغه حقوق د اخلاقو اساسي حقوق راښیي. د بشر حقوق په اساسي قوانینو او د انساني حقوقو په میثاقونو کې د مثبت حقوقو پر بڼه تضمینیږي. دغه حقوق د لومړي ځل لپاره په 1948 کې د امریکا د متحده ایالاتو د استقلال په اعلامیه او د امریکا د ځینو شمالي ایالاتو په اساسي قوانینو کې شامل شول. له هغې جملې څخه کولای شو ووایو چې په 1948 کې د ویرجینیا ایالت د حقوق منشور یاد. له هغې وروسته په 1989 کې د فرانسې ښاریانو د حقوقو او بشري حقونو اعلامیه کولای شو چې یادونه وکړو. او همدارنګه په 1945 کې د ملګرو ملتونو د منشور تصویبېدل د نړۍ په کچه د بشر له حقوقو څخه د ملاتړ پیل ګڼل شوی دی. د بشر د حقونو پیژندل او ملاتړ د دغه منشور د مهمو موخو په سر کې راځي. د دغه موخو د تحقق او خدمت لپاره یو لړ بین المللي تړونونه وشول، لکه په 1948 کال کې د بشر د حقوقو نړیوال اعلامیه، د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق، او د اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي حقونو بین المللي میثاق چې دا د 1948 نه پیل دا اعلامیه تصویب شوې تر 1990 پورې د اعلامیې تصویب او لازم الاجرا شولې. همدارنګه کولای شو ووایو چې د دې اعلامیې پر بنسټ باندې نور میثاقونه لکه د شکنجې د مخنیوي تړون، له ښځو ماشومانو ملانو او د ګرځنده کارګرونو د ملاتړ په مخه شوي تړونونه هم پس له دې څخه تصویب او تکمیل اواد.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په ډاپسای وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس لرو
دیکړه چې محکمې لخوا.
ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
اغلی معیار که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې بشری حقوقونه څه معنی لري.
بشری حقوقونه د بشر حقوقونه د داسې حقوقو ټولګه ده چې هر انسان باید یوازې او یوازې د انسانیت په خاطر ورنه برخمن وي. انسانان باید له دغو حقوقو څخه د نړۍ په هر ځای کې په برابر توګه برخمن اوسي. د دغو حقوقو مخه د انسان د شرافت او ازادۍ نه ملاتړ دی. بشري حقونه د اخلاقي، سیاسي او حقوقي بحثونو په منځ کې مهم ځای لري. دغه بحثونه ډیر پیچلي دي. مونږ کولای شو دغه حقوق د اخلاقي دلایلو له ارزونې او استدلال وروسته د سیاسي پریکړو له لارې پر مثبت حقوقو بدل کړو. یعنی هغه حقوق چې د انسانانو لخوا جوړ شوي او د بدلېدو شونتیا په کېشته، په اوسني یا معاصره نړۍ کې دغه حقوق په بین المللي میثاقونو کې لیکل شوي. او تر ټولو مهمه دا ده چې دا هیوادونه په اساسي قوانینو کې ورننوستل شوي دي. د دغه میثاقونو یا تړونونو پر بنسټ انسان د دغه حقوقو درلودونکی دی او دولتونه د هغې د رعایت ملاتړ او پلي کولو دنده لري.
ډیره مننه. د وروستۍ پوښتنې په توګه، په افغانستان کې د بشري حقوقو کمیسیون څخه رامنځته شوی او تر دا مهاله پورې کم مهم کارونه کړي دي؟
په افغانستان کې د بشري حقوقو کمیسیون په 1948 کې د جوزا په 16مه نیټه د اساسي قانون د 85مې ماده پر اساس مطابق منځته راغلی دی. او تر اوسه پورې د افغانستان اساسي قانون ډیر فعالیتونه، ډیر مؤثر او مثبت فعالیتونه کړي دي. او له هغې جملې سره کولای شو چې دوی همیشه د بشري حقوقو په حق لباندې عامه پوهاوی پروګرامونه لري. د محبسو څخه نظارت درلودو، د قضایي جلسو څخه نظارت لري، د ښځو د حقوقو حمایت برخه کې کار کړي، د ماشومانو، معلولینو او معیوبینو په برخه کې دوی لاسته راوړنې لري.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې ژو پاک کلام. برنامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. د افغانستان اکثر قومونه د اعزاز او درناوي په مخه دوه تحفې د ستار او چپن ورکوي چې د درناوي دا دوه توکي لډیره په خواره حصي رواج لري او افغانان یې د ویاړ نښه ګڼي. د چپن تاریخ تر کومه رسی؟ د ارزښتمن توکي کلا او چاته ورکول کیږي
او ځینې د مشرانو لپاره وي، ځینې د ځوانانو لپاره وي. دا تر عرف پورې عادتونو پورې اړه لري. زموږ د ټولنې یو دروند لباس ته کلی لباس
ماته یو چپن راوړو سپینګیرو دغه محل ماته ډیره تعجب، ځکه موږ په کابل ښار کې دا استعمال نه و، دا فقط ځینو اختر مراسمو کې نور کې به ما غوښتله وې درول مو قبلې ته مخامخ کړم.
اوس وخت د چپن هغه چاته ورکول کیږي چې هغه په ټولنه کې ډېر محترم شخص وي، د ټولنې ستونزو ته متوجه.
موږ نننی ژوند په شیبو کې خبرونه د چپنې تاریخ، ارزښت او استعمال ته ځانګړې کړې ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، چپنه د افغانی دود او دستور مهمه برخه او با ارزښته توکی دی چې په افغانی ټولنه کې قومي مشران، دینی علما، روحانیون او یو شمیر مخور کاروي. د چپنې تاریخ ډیر لرغونی دی او دا تاریخ په افغانستان کې د اسلام مبارک دین لرا تک سره سم شروع کیږي او د لومړي ځل لپاره چپنې عربي روحانیونو کارولې. لیکوال او څېړونکی رحیم الله وایي چې چپنې د عربي هیوادونو دود و او کله چې محمد صلی الله علیه وسلم خپل خرقه مبارکه وایس قرنی ته د توفې په شکل ورکړه نو له هغه وخته چپن په افغانستان کې دود شو، خو اوس پکې یو شمیر تغییرات رامنځته شوي دي.
ځینې چپنې د روحانیونو او د علماو لپاره خاص وي او ځینې د مشرانو لپاره وي، ځینې د ځوانانو لپاره وي. دا تر عرف پورې عادتونو پورې اړه لري. زموږ د ټولنې یو دروند لباس ته کلی لباس ته چا چې اغوستي وي هغه شخصیت پکې په اول ځل د سترګو په لیدلو سره محترم ښکارېږي. ځینې علما کله چې د لمانځه خطبه وایي یو چپنه اغوندي چې هغه چپنه عموما د سعودي عربستان سایز وي، یعنی د هغوی په شکل باندې جوړه شوې وي. د دې لپاره لکه څنګه چې خلک د حج نه راځي تسبیح راوړي، نو له مغه ځای چپنه هم خپل امام او قدوه تراوړي تر څو هغه واغوندي. یو تبرکی کیفیت لري.
د نوموړي په خبره چې په اوس وخت کې چپنې مفغنې شوي او په افغانستان کې ځانګړي جوړښتونه پیدا کیږي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وایي لکه څنګه چې په یو شمیر پښتني سیمو کې دستار د ویاړ او درناوي نښه ده، هم دا ډول چپن د افغانستان په شمال سیمو کې د ویاړ او درناوي نښه ده.
چپن هم وایي، قبه هم ورته وایي او همدا رقم محلي نمونه نور هغه هم دی ورته ډیر زیات استعمالیږي. په سمت شمال د افغانستان کې استعمالیږي، پښتنو په تاجکو، ازبکو، ترکمن دو قومونو کې ډیر زیات، همدا رقم ایما قومونو کې ډیر زیات استعمالیږي. ما په سمت شمال کې لومړي ځل لپاره چې وظیفه واخیستله ماته یو چپن راوړو هغه سپینګیرو دغه محل. نو ماته ډیره تعجب، ځکه موږ په کابل ښار کې دا استعمال نه و، دا فقط ځینو اختر مراسمو کې نور کې به ما غوښتله وې درول مو قبلې ته مخامخ کړم بیا چپن په وګوره ته واچوله. ډیر چپن چې استعمالیږي هغه شنې چپنې دي، راده دارې چې معمولا له بخمل تکیونه جوړیږي. په ځمی کې بیا یو بل د پښتانه غته کوڅه وایي، په عربي کې جوبه ورته وایي، هغه لک ډبلې او پشمینې هغه بیا په زمي کې د یخ د دفاع لپاره استعمالیږي. او دغه مینې چپنې چې دی ته پلوخوري چپنې وایي. پلوخوري نه هغه چپنې دي چې خلک د ځین مراسمو کې، اخترونو کې، په ودونو کې، په خوا به شایع هلک د واده په ورځ باندې چپنه په اوږه راچول، او دا به یو لونګي او چپنه به دا د یو شاتوب خاص لباس. او په افغانستان کې وروسته له دې نه چې ځینې رئیس جمهورانو د دې استعمال رایج کړ، او دا په یو تقریبا یو نو سیاسي لباس باندې بدله سوله چې ډېر زیات خلک موږ پولو مکاډمي کې د افغانستان د رئیس جمهور چپنه په اتنوګرافي موزیم کې لرو چې هغه چپنه یو قرقولې درالیږلې ده.
دی وایي چې د چپنې دود یو شمېر پښتنو سیمو ته هم را انتقال شوی، او دا د ویاړ او درناوي ځانګړې نښه ده. د علوم اکاډمۍ یو بل غړی څېړنوال عبدالحادی ساپی چې د پروان ولایت اوسیدونکی دی وایي چې چپنه په افغاني ټولنه کې د یو با ارزښته دود په توګه د درناوي یو ځانګړی لباس دی.
چپن د روحاني لباسونو د جملې څخه دی، او عامه قصه چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خرقه الحمدلله والمنه موږ تاسو ته توفر کړ شوی دی چې په قندار کې فعلا شته، نو دغه خرقه مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم وایس قرانی ته تحفه ورکړ. نو په دې اساس باندې موږ د ټولنې هغه روحاني او حتی سیاستمداران موږ او تاسو موقع کې چې غواړي چې د سي روحاني مدرسې، اجتماعي مدرسې د خلکو په زړونو کې ځای ولري، چپن په ځان کې وسیږي او د چپن استفاده کوي. نو دا چپن چې دی هم د دینی لحاظ هم د فرهنګي لحاظ موږ او تاسو ټولنې کې ډیر زیات ارزښت لري.
د نوموړي په خبره چې یو شمېر کسان په عام ژوند کې هم چپن په اوږو اچوي، اگر اکثر خلک یې په ځنګړو مراسمو کې کاروي.
الحمدلله یو دغه کسانو نه چې چپن استفاده کی زیما، او دا چپن په هغه وخت کې چې استفاده کم چې دینی مناسبتونه وسیله کې جمعه منځونه، اختر منځونه، شریعي پښتوانه لري، دا د چپن تحفه ورکول یمګه وته سی وطن کې ډیر چې یو نفر ته قدر قائلی کې خلک هغه ته چپن تحفه ورکي، خصوصا دغه بازی نکاح مراسمو کې چې هغه کسان د ناحقه او شا نفهمین چې ډیر د سیزن با امکانات گنی، نو هغه قوی ترین تحفه چې مولوی ته هغه څوک چې نکاح تر یغې ته ورکی یا پدر وکیل ته ورکی دا چپن دی.
معصوم جان معصومی او خغل رفیع الله حیدری بیا وایي چې په افغاني ټولنه کې چپن هر چاته نه ورکول کیږي، دا چې د چپن حقدار څوک دی هغه وایي.
په اوس وخت کې د چپن هغه چاته ورکول کیږي چې هغه په ټولنه کې ډېر محترم شخص وي، د ټولنه ستونزو ته متوجی یو بل شکل سره چپن ورکول کیږي، هغه چې نوای چیرته یو مسلیت وظیفه لپاره معرفي شي، نو د دې لپاره ورکوي چې تر څو تشویق شي او د وطن ته خلکو ته خدمت وکړي. نو څومره چې سړی اکټیو فعال وي او هر چیرته منډې ترړی کوي، خلکو مشکلاتو ته رسیدګي کوي، هر ډول مسایلو کې ګډون کوي، نو ورو په ورو سړی هغه کې تبرس کوي.
چپنې واقعا چې زمونږ تاسو په ټولنه کې یو ملي دود ده چې مشران او سپینګیری اغوندي، او اکثره وخت په ټولنه کې د میزبان لخوا میلمنو ته چپنې تحفه ورکول کیږي، یا کوم مسافر تللی وي بل ولایت ته چیرته دولتي چارواکي او یا غیر رسمي خلک خپلو میلمنو ته غالبا چپنې ورکوي. زه چې کله وزارت انکشاف شهري کې ما وظیفه درلودله، نو د وزیر صاحب سره به ډېرو ځایو ته تلو، ولایتونو ته هم سفر کاوه. زیات په شمالي تونو کې مکتب چپنې تحفه راکول کېدلې، نو واقعا یو ښه منظره وي د سپینګیرو لخوا د شا په وګو باندې چپن ور واچول شي، د ویاړ چپن، او هغه د ټولنې خدمت ته لا څو چنده هوډمن کېږي او خپل زحمت څو چنده کوي.
15 کلن ملک زنځیر چې دا مهال د کوچیانو ملکی کوي وایي چې د دوی په سیمه کې د چپنې رواج نشته، خو بیا هم یو شمېر مشران یې په اوږو اچوي.
چپن نه اغوندو موږ، دغه ګنجای اغوندو، دا چې پام د کوو په دغه ځان باندې چې ساړو مونه وي. چپن خو د موږ رواج نه دی، دا د وطن رواج نه ده. وطن کې چې یو رواج شي نو اتیا هغه رواج وي. پاتې رسو د چې خال خال کوم یو سپینګیری چې لوکوره ده او داسو منځ ته ځي هغه سپینګیری اغوندي، او نور د ملک چې تکیه یې هغه بیا نه اغوندي، نو دا واسکټ اغونده لونګۍ وایه دا د موږ رواج ده.
د نوموړي په خبره چې چپن یې خوښیږي، خو دا چې د دوی رواج نه دی نو نه یې کاروي. د کابل د بګرام یو اوسیدونکی جهانګیر بیا وایي چې دوی هم چپن نه کاروي، دا ځکه چې د کارګر دی او د کار په وخت چپن نشي استعمالولی.
بله دومره نه کاروو چپنې، نه څومره باب لرو چې درک لګېږي سیاره خو یا
یا په سال ده یا په زر ده. کوم سړی که توپه راکړې یو سپینګیرې ته واغوستې خپله نه کاره وو، کومه دغه وړه کورته یې واغونځو، کوم څادر یې واغونځو، کارنده دی کار کوي، ټکټر کار و تیګه باره یې نشي اغوستلی، که یو جاړې کوله جاړې شي کوي نشي اغوستلی تر پاتې ده. که نه دا ښه شی ښه جامه ده، عزت جامه ده، خو موږ خلک چې ده ښه باب نه ده کې کوم سپینګیری سړی شي هغه بیا اغونځي.
د کابل ښار یو دکاندار حنیف الله چې چپنې جوړوي او خرڅوي، د چپنو د رنګونو او قیمتونو په اړه راته معلومات راکوي. هغه وایي
بیلابیل رنګونه دي، بیلابیل قیمتونه دي، د 1200 څخه شروع کیږي تر 1000 روپۍ پورې. خو زموږ په خلکو کې دا توان نشته چې هغه ډیر قیمت د 1000 روپۍ والا واخلي. په ټوله کې دا د 1200 تر 2500 روپۍ پورې چپنې عام خلک ځان ته اخلي. خو هغه کسان چې بیا اقتصادي وضعیت یې ښه دی هغه بیا هغه لوړ قیمتونه لکه 8000، 9000، 10000، لکه وکیلان یا قومي مشران یا مخور یا هغه کسان چې اقتصادي کاروبار یې سم دی، د ژوند چارې سوي دي، هغه بیا دا ګران چپنې ځان ته اخلي. خو دا چپنې په بیلابیلو موسمو کې اغوستل کیږي. په ژمي موسمو کې دي ځینې چپنې دي چې هغه ګرمې دي ځان د ګرمولو دپاره، او په دوبي کې یا په ګرمۍ کې بیا ځینې چپنې دي چې هغه بیا د سایې دپاره، او یا هغه جوړښت یې داسې دی چې هغه سرمنې د داسې ټوکر څخه جوړه سوي دي چې هغه یخه دی، او خلک د هغه سپین ږیري ملکان او قومي خبر دی او رواج دی دود د پاره هغه غوندي شنه دي، داسې نسواري دي، سرمخوند دي، خو بیلابیل نور رنګونه هم شته.
دی وایي چې یو شمیر چپنې ډېرې کلکې او باکیفیته وي چې څو کاله استعمالېږي.
درنو اوریدونکو، د اصیلو افغاني دودونو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 1400، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.